بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام يم او دا یو ساعت خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخړم په روانه خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناتو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت دی چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست د لارې د حل لار ولټول شي. نور مسایل هم لرو. دوهمه نیمایمو د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې ده، به هم را سره اوري. خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې حسیب الله تعالی شوړاندې کوي.
زلمی خلیزاد وایي د سولې د یو جامع تړون په لټه کې دی، نه د وتلو د موافقې. د افغان کرکټ ملي لوبډلې کپتان د افغان لوبغاړو د شخړې په اړه راپورونه ردوي، او ملګرو ملتونو په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې ادلب سیمه ډېر ژر باثباته کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. خلیلزاد بیګا شپه ناوخته دا خبره پر خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي له طالبانو سره د یو بل پړاو خبرو لپاره چمتو کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکلي چې د سولې په جامع تړون کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې چې سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره کړي او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چوکاټ دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي په خپل بیګاني ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغه ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیزات او طالبانو وم پړاورې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سهیل شاهین هم پرون شپه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي، او د دې په خبره لدی چې په راتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي، نو دا یو خبر مخته دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې مخکې شپږ ځله د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړې دي. د دوی مخکېنۍ خبرې تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترهګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکزې بلل شوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. ګلبدین نایب پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې خبریالان دې په دې اړه له امنیتي کسانو او د ټیم له مدیر وپوښتي، او که چېرته له ده دا پوښتنې کیږي نو کانفرنس به پرېږدي.
They didn't
know anything about them, so it's not that they can't be... They didn't know anything about them. 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 They didn't know anything
about them. Associated Press لیکلی د زینو راپورونو په اساس پرون د انګلستان په وړاندې تر ماته وروسته له افغان لوبغاړو کوم امکس په یو رستورانت کې ویډیو اخیسته او دوی وروسته سره شخړه کړې ده. د خبر لمخې د مانچستر پولیسو ویلي چې دوی رستورانت ته ورغلل، څوک یې نه دي نیولي خو څېړنې یې روانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د انګلستان لخوا د 398 منډو هدف پوره نه شو کړی او لوبه یې د 150 منډو په توپیر وبایلله. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون افغان ولس اشرف غنی هم د انګلستان مانچستر ښار ته تللی و. د افغان ټیم راتلونکې لوبه به د شنبه په ورځ له هند سره وي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. هغه دا خبرې پرون خبریالانو ته کړې دي. ګوترش ویلي چې ادلیب له بشري ناورین کړیږي او دی هلته د جنگ له شدت او له دې چې ورځ تر بلې یې عاملین زیاتیږي اندېښمن دی. روسیه چې د سوریې په اته کلنه کورنۍ جګړه کې د بشار اسد د رژیم تر شا ولاړه ده، او اخوا ترکیه چې له مخالفینو ملاتړ کوي پروسه کال په ادلیب کې د جګړې د بندولو لپاره یو تړون وکړ خو دغه تړون کار ونه کړ. د سوریې رژیم په ادلب کې چې د مخالفینو وروستي سنگرونه دي عملیاتونه روان کړي او له امله یې لکونه ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لاوکوک پرون د امنیت شورا ته ویلي لیکله چې د اپریل له 1 د سوریې رژیم په ادلب کې عملیات پیل کړي، شاوخوا 3,30,000 کسان اړ شوي څو کورونه پرېږدي. هغه ویلي په همدې موده کې څه باندې 230 کسان هم وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسلی نبنزیا ویلي چې له ترکیې سره د دوی تړون بشپړ عملي شوی او دوی په خبره د توریزم پر ضد مبارزه لا تشویقوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. هغه کمپاین پیل کې ډیموکراتان د هیواد په ورانولو تورن کړل. ټرمپ همدارنګه د ده په خبره په جعلي خبري رسنیو هم ګزار وکړ. د امریکا ولسمشر پرون فلوریدا ایالت ته تللی و او په اورلاندو کې یې خپلو پلویانو ته وویل چې په ډیموکرات ګوند کې مخالفین او سیالان د ده په خبره نیت لري څو هیواد له منځه یوسي او داسې به هیڅکله ونه شي.
دی وایي هیڅ کومه خبره نه ده. هغوی چې هر لفظ کاروي، په 2020 کال کې هر کوم ډیموکرات ته رایه ټولنیزې توندلارۍ او د امریکایي هیلو ورانۍ ته رایه ده.
فلوریدا د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاین کې یو مهم ایالت بلل کیږي. له جمهوري غوښتونکي ګوند د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماندي ډېره ممکنه ده، خو د ډیموکرات ګوند د هغه سیال لا معلوم نه دی. شاوخوا شل تنو د په ډیموکرات ګوند کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره زړه ښه کړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن د ډیموکرات ګوند دننه د نورو کاندیدانو په نسبت مخکې دی.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مو لازدي رادیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست للارې د حل لار ولټول شي. د شان اوري چې د کندهار د خوځو چارو ریاست وایي د مپوهوي للارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. په یو بل راپور کې به اوري چې په افغانستان کې د بشري حقونو کمیسون له اندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 19 د جنګ په جریان کې د سیتیری د منی ورځ د پدیاله هم ریپورت لرو. اقتصادي خبرونه به هم را سره اوري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړې ده. که وخت لري د به هم را سره واوري. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان خبرونه لرو او یادونه دا کوو درنو دوستانو چې د 2019 کال د ورکاپ د سیالي ورسته اپډیټ به هم درکو. که وخت را سره ول موږ سره پات شي. خدا هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر ویلي اوسې وخت چې په افغانستان کې روان کړکیچ ته د سیاست لاره د حل لار ولټول شي. طالبان د خبرو اترو میز سره شو جګړې ته د پایتکې کې خدل شي. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر خاغلی نیکولاس کی د سرګندونې د خبرګولي پاتې وشتمه ګرځي چې د سفر پر مهال په پکتیا کې د ازادي رادیو له خبريال سره د ځنګړي مرکې په حال کې کړې دي. لسیمی اصل زازی د دې مرکې له جزئیاتو راپور برابر کړي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر وایي تر بل هر وخت اوس د دې شرایط برابر دي چې جنگ ختم او په افغانستان کې سوله ټینګ شي. د ناټو ملکی سفیر نیکولاس کی د خبرګولي پاتې وشتمه په ګردیز کې لازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل
طالبان د خبرو اترو میز ته راشي، خبري وکړي او په سیاسي ډول باندې بل کانفلیکټ
ښاغلی کی وایي په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ په شپږو پړاوونو کې د ترسره شویو خبرو او لاسته راوړنو ته په کتو تمه کیږي په راتلونکي کې د سولې دا خبرې ښې پایلې ولري. دی وایي
مرحله د مذاکراتو تیر شوي دا ډېر زیات امیدوار کوونکي دي. او زه امیدوارم چې دا څه باندې کیږي چې مذاکرات وکړي مذاکرات روان وي او دا به ضرور پایلې هم
ولري.
ښاغلی کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې اوس په افغانستان کې له یوې خوا د سولې خبرې او له بله پلوه د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي، اقتصادي او پوځي دریځ کې څه بدلون وینئ؟ وویل
دوستي مخکې زه پاکستان ته سفر درلودو او پاکستان سره تللو اول ته ولیدل چې د خلکو د هغوی د سیاسینو علاقه مندي د افغانستان د سولې پروسس لپاره ډېره وه. مهمه دا ده چې د افغانستان او د پاکستان رهبریت لرونکي د یو مشترک لیدلوري د افغانستان د سولې په اړه چې هغوی کولی شي د دغه لیدلوري څخه ګټه واخلي د افغانستان او د پاکستان د اقتصادي پیاوړتیا
نیکولاس کی وړاندې وویل دا باید وایم چې د افغانانو لپاره د پاکستان د خلکو او هم د نړیوالو همکارو لپاره اوس یوازې کلمات او الفاظ بسنه نه کوي، اړینه ده چې عملی ګامونه پورته شي او خلک په عمل کې د پرمختګ علایم وګوري او دا یقیني کړي چې دلته یو ښه لیدلوری موجود دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی سفیر نیکولاس کی په ګردیز کې د بهرنیو ځواکونو په قرارګاه کې د دې ولایت له رهبری د افغان ملي امنیتي ځواکونو له مسؤلینو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې استازو او ځوانانو سره جلا جلا لیدنې ترسره کړي او په ترڅ کې د ښاغلي کی په خبره چې د سولې په تامین د یادو اقشارو پر رول ورسره خبرې کړي دي او له هغوی یو پیغام ترلاسه کړي چې سولې ته رسیدل دي او سوله باید راشي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
زموږه غل ازادي رادیو ناوړی د جون 19 یعنی نن ورځ د جنگ په جریان کې د جنسي تیری د منې لورځ سره سم ده. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون لاندېښنې سره وایي د جګړې په ډګرونو کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری قضیې ډېرې شوې دي. افغان امنیتي مسؤلین وایي بشري حقوقو د جګړې د اصولو پلي کولو ته اشمن دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د جګړې پر مهال د جنسي تیری د منې ورځ په داسې حال کې راورسېده چې په افغانستان کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری موارد ډېر شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په 1390 لمریز کال کې د جنگ پر مهال د جنسي تیری 9 مورد مستند کړي او دا هم وایي چې ډېرې داسې قضیې هم شته چې ثبت شوي نه دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤله لطیفه سلطانی وایي د جګړې پر مهال امنیتي ځواکونه او مخالفین وسلوال د دغو جنسي تیریو عاملین دي.
گروه موسوم به دولت اسلامی داعش در هر ساحه‌ای که
داوی د اسلامی دولت دلی یا داعش چه هر سیمه تر ولکی لاندې راوسته په لومړي سر کې د ښځو په زورولو لاس پورې کړه. په شمال کې مو لیوې سوار لس کلن انجلۍ سره مرکه وکړه، ویل د داعش لخوا پر جنسي تیری شو. د افغانستان په ختیځ کې یوه ښځه وویل سلور ځله په داعش د غړو لخوا جنسي تیری شو ده.
چهار بار مورد تجاوزی
خزی او ماشومان د جنسي تیری اصلي قربانیان دي. د بشری حقوقو د کمیسیون په خبره د جنگ پر مهال جنسي تیری جنگي جنایت ګڼل کیږي. مرمن سلطانی دا هم وویل د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ دولتي ځواکونه هم د جګړې پر مهال د جنسي تیری عاملین دي.
متاسفانه تعداد قضایای
دانم دی موبایل په خوشنۍ سره داسې قضیه لرو چې سیمایز او پولیسو لخوا تر سره شي. سیمایز زورواکي د خزو او ماشومان زورولو لامل کیږي.
همسفول مورید ازور وضعیت جنسی قرار میتن.
بیا بیا مو هڅه وکړه چې په دې اړه د کورنۍ چارو د وزارت نظر ولرو، خو دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه جواب و نه وایي. امنیتی ځواکونه په داس حال کې د جګړې پر مهال د جنسي تیریو د یوې برخې مسؤل ګڼل کیږي چې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې د منع قانون 1390 لمریز کال کې نافذ شوی دی. په دغه قانون کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي ځانګړتیاوې روښانه شوې او سرغړونکو ته پکې مجازات او نقدي جرمې هم په پام کې نیول شوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د ملي اردو د ځواکونو په اړه د جنگ پر مهال د جنسي تیری په تړاو هیڅ قضیه ثبت شوې نه ده. د دغه وزارت وایان زبیر عارف آزادی راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه د اسلامي او نافذو ملي قوانینو پلي کېدو ته ژمن دي.
موضوعات جنسی پر چوکاټ اردو ملي
د وویل د ملي اردو په چوکاټ کې د جنسی تیری موضوعات هیڅ نشته. موږ ډاډ ورکوو چې ملي دفاعي ځواکونه تعلیم یافته دي او اسلامي او افغاني قوانین او د جنگ اصول مراعاتوي. لبل خوا د بشري حقونو یو شمیر مدافع سازمانونه د جنگ لخکیلو اړخونو غواړي چې د جګړې په ډګر کې جنگي اصول مراعات کړي. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال وایي
په دې تاسو سره چې دا د بشرپالنې نړیوالو قوانینو منی کړي دي، موږ د ټولو خواوونه په جدیت سره غوښتنه کوو چې هغوی باید خپل اساس په دې باندې وپوهوي او د دې نه باید خودداري وشي.
د جنگ دوام، نامنی، د قانون نه حاکمیت، د زورواکو فعالیت، بې وزلي، بې سوادي او لبش د جنگ پر مهال د جنسی تیریو لاملونه دي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي که د داوطلبۍ ته ایښودل شوي څلوېښت پروژې عملي شي، شاوخوا $300 میلیون به پکې پانګونه وشي. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفي نن ازادي راډیو ته وویل دوی کورني او بهرني پانګوال هڅوي چې د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي.
دغه سرمایه ګذاري چې راځي دا سرمایه ګذاري په مستقیمه توګه خلکو ته کار زمینې برابروي او موږ وکولای شو وایو د پردي قراردادونه ولرو.
ښاغلی مطفي وایي نن به د یو شمېر پانګوالو او شرکتونو سره د کانونو د استخراج او بېلابېلو نورو برخو کې تړونونه هم وشي. د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي نن به د آذربایجان په لور څلوېښت تنه هندوانې صادر شي. د دغه بورد مشر رحمالدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې دا صادرات به د فراه ولایت له لوري د هرات ولایت له لارې وشي
او کوشش کوو چې د دې مارکیټ ازدحام پیدا کړي په بادي کې نور مارکیټونه هم پیدا شي ترڅو چې زموږ د فراه او د دغه غربي ولایتونو د هندوانو خټکي مارکیټ پیدا شي.
ښاغلی حاجي اغا وایي تر دې دمه له فراه او نورو لویدیځو ولایتونو څخه په سلګونه ټنه هندوانې او خټکي راټول شوي دي. د کابل په شاهزاده سرای کې څوبهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ پنځه اویا پوله، یو یورو نوي افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلدارې یولس سوه او پنځوس افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ پنځه پوله او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه او شپږویشت افغانۍ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، د خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا ازادي راډیو ډاټ کام. د کندهار د ښځو چارو ریاست وایي د عامه پوهاوي له لارې غواړي په کندهار کې په کم عمر د نجونو د ورکړې مخه ونیسي. مسؤلین پر داسې مهال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ودولو د مخنیوي خبره کوي چې تازه په دې ولایت کې یو درې کلن هلک لوي بلې پنځه کلنې ماشومې سره کوژدن شوی دی. په کم عمر کې د نجونو ودول په افغانستان کې هغه پدیده ده چې لا هم روانه ده او زیات شمېر کورنۍ داسې شته چې په کم عمر کې خپلې لوڼې ودوی. په دې اړه راپور اورو صادق ریښتینی له کندهار راستولې.
درې کلن بلال احمد چې لا یې هم خپل نوم ندیز ده، دوې ورځې وړاندې د کورنۍ لوري د خپلې عمه له پنځه کلنې لور سره کوژدان سو. د بلال احمد د کورنۍ دغه پرېکړه د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو د سخت غبرګون سره مخ سوه. خو د بلال احمد لار اجی عبداللطیف ای د خپل کورنۍ د خوشی لپاره ادا کار کړی.
دا خماخه ډیر زیات ډیر محبت سمج په د خپل کورنیان سره لرو. خو مطلب دې دا غدی چې هغه خلکو ته وګورونه ته چې دی یا پر پیسو باندې ورکی یا پر ادغه پر چم باندې بډا سړی ته ورکی یا په مدعا کې ورکی. شکر الحمدلله الحمدلله دا کوم رسنۍ چې خبر سی ویجی نه شکر دی الحمدلله د مدعا کې ساوه، نه شکر الحمدلله د پیسو کې ساوه، خاص خاص د محبت د دوستی کې ساوه د رضایت کې ساوه.
عبداللطیف په ټولنیزو رسنیو کې د کورنۍ په وړاندې د سوي منفي کمپاین په اړه په نیبو کې سره وایي چې د ټولنیزو رسنیو کاروونکي عوام خلک دي د دې موضوع په شان د هیواد د ناخوالو په لمن جوړولو کې هم یو خپله او ورته کمپاین دي ترسره کړي.
زه خپل د رسنۍ والا دا خواهش کوم، درخواست لرم چې تاسو په موضوع په مضمون باندې سر خلاص کړئ. سیدي پورته کوي نیټه پورته سول راسته یې پلاد د کورنۍ سره ووینه لکه تاسو چې مشترک خلاص ستاسو زه ډېره مننه کوم. نسې راتلای یو ټلیفون نمبر یو دوست قریب پیدا یې که در وی غواړه چې دا څنګه موضوع په څه خاطر اولین دغه موضوع زه تاسو ته بیا تکراروم د دوهم واري دپاره چې دا د ډېر محبت د ډېرې اصولې څخه د ډېرې دوستۍ د قرابت څخه دغه کار وسو.
په عین وخت کې د کندهار د ښځو چارو مشره روکیا څکزی وایي چې په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو ورکړه لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده ډول دی چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه مخته وړي. میرمنه څکزی وایي سږ کال په کندهار کې په کم عمر کې د نجونو د ورکړې 15 پیښې د دوی سره ثبت شوي.
د همدې په خاطر باندې هم زموږ ښځو چارې سخت ودانې د دوی زموږ کړنې عامه پوهاوي برنامې زموږ د خویندو تر وګړو پورې اخر مرکز په تر ولسوالۍ پورې. خوشبختانه موږ شش کال په نوو ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي برنامې موږ لرو چې هغه هم ټول دغه حقوقي مسایل دي چې په پدو کې ورکول دي، په کوچني مور ودول دي، اجباري ودونه دي، همداشان د میراث نوم ورکول دي. په دې مسایلو په اعتبار باندې موږ وزارت حقوقي راسره کړی دی. موږ انشاءالله په روانه میاشت کې په همدغه جریان په میاشت کې موږ خپل برنامې د عامه پوهاوي پروګرامونه شروع کړو.
په کم عمر او بدو کې د نجونو ورکړه د میراث او زده کړو له حق څخه محرومیت لا هم په جنوبي سیمو کې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي له عمده ډولونو څخه دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي د ښځو د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره اړتیا ده چې دولت اوږدمهاله او ستراتیژیک پلانونه عملي کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ورزو ختیز نورستان ولایت په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکو شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه یې نه دی اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنکړل شي کاربندیز به وکړي. په دې اړه راپور روحلا انوري وړاندې کوي.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیز نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده یې کړې وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. د دکاندارانو بازار کې مونږ نه شو ګرځېدی چې دکانداران مونږ
ډاکټران وایي که د ماشونو ستونزه یې زر حل نشي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عامه روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د ډاکټرانو د ماشونو د نو ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماش هم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخې له اختر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات یې ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کیلومتره دوی سره دي، ټولو د دوه میاشتو پاتې دي.
خلک وای پوره یو میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په 15مه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خبرونو کې د اف ام په 90.5 څپه رڼا اورېدل شي. اوس هم د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته رحمت الله افغان کتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پارلمان د بندبست د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د افغانستان خلکو خطر په ځان قبول کړ او په انتخاباتو کې رایه وکاروله او نړیوالې ټولنې هم مرستې وکړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی افغان ولس تمه درلوده چې مقننه قوه به یو ځل بیا فعاله سي او د تقنین چارې به مخ ته یوسي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې د رئیس پر سره ولاړ شوی بنبست او کوم میکانیزم په اساس اوږد سوی، خو مهمه دا ده هر څومره زر چې کیږي دغه ستونزه باید هواره سي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سر مقالې لیکوال سپارښتنه کوي په ولسي جرګه کې راپورته سوي ستونزې دې هوارې سي. د سر مقالې د لیکوال په باور دا د شرم خبره ده چې له نږدې یوې میاشتې تېرېدا وروسته بیا هم د ولسي جرګې اوولسمې دورې په خپل کار پیل نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلي د ولس استازي د رئیس پر سر ستونزې لري، وکیلانه د ولس استازیتوب کولای سي او نه هم د حکومت په کړنو د څار صلاحیت لري. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د افغان ځواکونو د عملیاتو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندی افغان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د سر مقالې په یو برخه کې یادونه سوي که طالبانو له افغان حکومت سره سوله ونه کړه نو له دې به هم پر هغوی بریدونه زیات سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د واک ستنې دي. په سر مقاله کې راغلي کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل مسؤلیت یې د افغان ځواکونو په غاړه سو، چې د لیکوال په باور په ښه توګه یې خپلې دندې ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغان ځواکونو ته باید ځانګړې توجه وسي، ښه تجهیز سي، په ماډرن وسایلو سنبال سي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ترهګر او زورواکي له بیت المال خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت وسلوال مخالفان او زورواکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عامو خلکو په ډوډۍ، باج، عشر او زکات او پیسو چلیږي او دغه دواړه ډلې د بیت المال پیسې هم ښکاره په بډه وهي. د لیکوال په باور له یوې خوا د دولت وسلوال مخالفان له دغې سترې عایداتي سرچینې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي او له بلې خوا په ټولنه کې د بیت المال پیسې خوړل کیږي.
اوس هم ساسي له پیغامونو
ستاسو له پیغامونو
سراج مخان د پکتیکا ولایت د واسکاو له سوالي او سيدون کوم په کله اندر کلمن کې مسافر ایش په ورځ کې راو ما د ازادي راځي صدا فایس د ما پیغام تل وکتور چارواکو پورې ورسوي او د لوفور چارواکو د فایس په چې په پکتیکا کې د خې کچنی کچنی الکان د ما تعلیم د څخه د خې به برخې د هیڅ خلک تعلیم تعلیمي مرکزونه نشته ته مکتبونه دی هغه الوتی دی بیا نه درغول سوي کبیا رغول سوي د غو ته معلومات نه ورځي نو چې دوه ورځې درې ورځې معلومات نه سوي بیا الکان نه ورځي وای په مکتبو کې درس نشته نو د مادر ولایت په فدوالت څخه دا فایس دی چې دغه معلومات یا ایسته کې یا پر ځای نور کښېنو یا رسمي معلومات ورته راولي دا قراردادي معلومات دي ختم کړي. قراردادي معلومات په لس په پنځلس ورځو کې یو ورځې ځان حاضر کړي خو بیا ورځې نه درس نشته خپل معاش ماتیا کړي نو زما د حکومت څخه دا فایس دی چې دغه غم د زموږ وخت زموږ بچیان بې تعلیمه پاتې کېږي. وسلام
زله هلمند ول عزبان دي کجکد ول سوالي څخه محمد ولي همت تاسره زه په تماس کې مزمد خو دا غوښتنه دي چې زموږ د باندې کجکې په ول سوالي کې د درسلور میشت کې چې د سلامي وانت نفس بده یعنی دوه نه خوشبه کې کمزور دي چې په نیم ساعت کې یو څنګه نوري زما دا غوښتنه ده محل ده چې دا زما پیغام ته سینا شرکی وسلام
د کندهار د ولایت څخه د میوند ولسوالۍ په ازادي او راډیو کار کوونکو د اربکیانو څخه موږ ډېر په ازادي کلري کنځي درختونه پرګرته حکومت وتیس نالانګ شر دي زه د خاصه ټک پر وسی دي والا په کورو باندې راواچي نو موږ د نوي والي څخه د کندهار د قومندانانو څخه تعلیم صاحب څخه هیله لرو چې دا پوستې ټولې کې تعلیم او تربیه وروسته د مسلمانان د دین په ځار دي په کډو بار کې دي نه په شریعت کې نه په قانون کې د سرکن ظلمونه په دې نه زاسته او په دې نه ته وایي اځان چې ورته دی ولر د شمنه کڅوک سی او مخالف څوک فقط والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږه غلا ازادي رادیو نو ورېدرنو دوستانو د خبرونه مو په ویب سټ هم تعقیبولی شئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. او لکه څنګه مې چې وړاندې ویلی درنو دوستانو د خبرونه په روسي او شیبو کې د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالي وروسته اپډیټ درکو. نن د نیوزیلند او سویلي افریقا ترمنځ لوبه کیږي. د سیالي د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او د انګلستان په برمنګم لوبغالي کې د تیر شپې په لوبه کې لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرونو کې ووریدل افغانستان د خپل پنځمه لوبه د انګلند په وړاندې باندې په لوی توپیر باندې وبایلله. انګلند په دغه سیالۍ کې افغانستان ته 398 هدف ورکړ، خو افغانستان د 238 منډو په کولو باندې وتوانېد او دغه سیالۍ د 150 منډو په کولو سره وبایلله، 150 منډو په توپیر باندې. یوه یادونه باید وکړو چې په روانو لوبو کې تر دې دمه انګلند تر ټولو وړاندې د 15 لوبې کړي، څلور لوبې ګټلې دي، یوه بایللې ده او د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول په سر کې ځای لري. همداراز دوهمه لوبډله آسترالیا ده چې دا هم 8 پوینټونه لري، په جدول کې دوهم ځای لري. او نیوزیلند دریمه لوبډله ده چې په 2 پوینټونو سره دریم ځای لري. افغانستان به بل لوبه د راتلونکي شنبه په ورځ باندې د هندوستان سره کوي. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. حسیب تلاش د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. له هغه نه وروسته د زهرو کاروان ونیز خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې پرون افغان لوبغاړو شخړه کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په روسیې او ترکیې غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځن پرته باثباته کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2020 کال ولسمشري ټاکنو ته خپل کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. او روسي لنډیز دا چې د امریکا ولسمشر وایي د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهان د دې څوکۍ لپاره له خپلې نوماندۍ تیر شوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومنی. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمه پیښه راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 3.8 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مؤینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل په لومړیو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ امنیه قمندانۍ پولیسو وکړل. په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس او 19 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې چې په روداتو ولسوالۍ کې د استخباراتي مدیریت په همکارۍ وشول، په نتیجه کې 238 کیلوګرامه چرس ونیول شول. په پام کې و چې دا چرس یو گاونډي ولایت ته قاچاق شي. د دې نشي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور 3 تنه نیول شوي دي. د پروان ولایت پولیسو د دوو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چرس او هیروین د قاچاق کولو پر مهال ونیول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات د پروان ولایت په سالنګ ولسوالۍ کې وشول. په لومړیو عملیاتو کې 4 کیلو او 200 ګرامه هیروین او دوهمو عملیاتو کې 15 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا نشي مواد